السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته ورغیست د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د امریکا ولسمشر وایي چې له افغانستانه پر ټاکلي وخت د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک لري پایل خبرونه کېږي امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه ولسمشر بایدن ویل چې دای نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختي نامعلومو وسلوالو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د حاجی غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی
باندې پوزا او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو څو ځلې مخکې هم دغه شن په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشو سوي دي
د ځای چارواکو د معلوماتو لمخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی او د سیمایزو پولیسو قماندان وو د دې حمله مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی په خوست کې د امنیت لټینګر سره د مرستې لپاره د ملي اردو یو لسو نوې سرتیری په دنده وګمارل سول د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قماندان جنرال میروای صافی وویل چې د جنوب ختیځ ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي
دا موږ ډېر د افتخار زده دي خو ارزه کې به خوشاله وو مګر موږ ته وخت نه ورکوم مطمئنه وسیګا یو لسو نه په ټول خوست لګم چې خوست سرحد او یو څه ساحه پکتیا هم نسو سره
د تندر قل اردو اړوندې لواګانی په خوست پکتیکا پکتیا لوګر غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري د هند چینای سوپر کینګ لوبډل وایي چې د دغه هوا دراتلونکو غوړ لیگ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یو ځلمکې افغان لوبغاړی فضل حق فاروقی په پام کې نیولې دی فاروقی په چینای سوپر کینګ لوبډل کې د جنوبی افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي فاروقی ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوړ لیگ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي فاروقی چې کین لاسای توپ چون کړي تر اوسه په 200 لومړی درجه سیالیو کې لوبېدلې او 22 وکټونه یې اخیستي دي د راپورونو لمخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یو ویډیوي مرکه کې وویل
دولس ورځې پخوا یو څلور څلوېښت کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړ دا حقیقت یې موږ ته نه وایو چې له 12 ورځو وروسته الکسی ناوالنی ډېر ناروغ شوی له ده سره څوک کتلی نه شي ښکاره ده چې دی پټوي دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي
لیونید وولکوف دغه ورځ ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندې دی چین په بریتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې پیکینګ یې په ناوړه ډول د درواغو او غلطو معلوماتو خپرول یادوي چین وایي دغه غلط معلومات د اقلیت ایغور مسلمانانو په وړاندې د چین د چلند په اړه خپاره سوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د دوی لخوا دغه بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د بریتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر 9 افرادو لګول سوي دي دا تحول د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجان کې له بشري حقوقو د سرغړونو لکبله د ډیپلوماټیکو اړیکو د ترنګلتیا تازه مورد دی په همدې حال کې سلګونو یغورانو پروند ترکیه په انقره او استنبول شهرونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ دوی د چین په شینجان سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې له ترکیه د کلک دریځ غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو ازموینه بي ثباتونکو اقدام او بالا او وی غندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامه کې وویل دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لګنو پریکړه لیکونو سرغړونه وچی سیمي او نړیوالې ټولنې ته ګواښ پیښوي. شمالي کوریا پرون پنځشنبه وویل داسې نوي جوړ کړي توغندي ازمویلې چې په تاکتیکي لحاظ رهبري کېدل. د شمالي کوریا دولتي اژانس کی سی ان ای راپور ورکړی دغه توغندیو چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ سوي دوه نیم چونه سروکي یا سرګلولې لېږدولې. د خبرونې د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شاکت څرګند کړ. جو بایدن ویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبري کوي خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملي نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میتر لوبري نیټه له افغانستان ووزي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د میتر لوبري پوري له افغانستان ووزي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پرون په خپل لوبډنی رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي سي. زما اراده نسته چې حالت د ډیر وخت لپاره پاتې سو. موږ به ووزو خو پښتنه داده چې کله به ووزو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیل د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا د غزان چې ووزي د دې تایم مراحل هغه پروسه ډیره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډیر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه د دې اصله د دې بیسونه د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره د دوی هغه لوجستیکي لارې چې په کوم لارې وځي یو دا دلیل ده. دویم دلیل دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 نورو د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووزي که نه ووزي او که ووزي څه وخت باید ووزي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مسمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. وی ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په ورستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یو جوړجاړي مخکې ووځي شایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 60 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت وردمبرس د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان پر راپور کې موردل چې د امریکا ولسمشر وایي چې له افغانستانه پر ټاکلي وخت امریکایي پوځونه په وتلو کې شک لري. ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې بر کابل پوهنتون د برید یو سلیترانی ولای دی. ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته ویل چې نیول سوي کس حضرت علي پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بلخو د کابل پانتون ځینی استادان وایي چې پر دې پانتون د برید 15 تیریږي خو لا هم ځینی مواصلان او استادان د ژورو چاپونو له کابل پروختون کې بستر دي.
زربې د زنبان شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي.
درویش کلن حسیب د کابل په هنتون د عامه پالیسۍ په هنزي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل په هنتون په بریټ کې چې د تیر مریض کال د لړم په 12 مو شو ل خپل شاوخوا څلويخ ملګرو سره ټپې شو. په دې بریټ کې 22 تنه نور وو وژل شول. نو موړې د 15 میاشتو په تیرېدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغه ورځې ترخی خاطرې لري. هغه وای د بریټګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پخو او یوې په لاس ولګیده او د جګړې پر مهال بریدګرو په 2 متره کې دی ومیز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجرې خطا کړم هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغه کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربې ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیاری جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیاری ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د حسیب په څیر شاوخوا څلوېخ نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وو. د کابل پوهنتون یو استاد وی لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دی. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوق او علوم سیاسي په پوهنځي کې په یو ټولګي کې درس وایه. خود عامه پالیسۍ د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وی وستا پوهنځي ودانی لري او د تیر مریض کال په سلواغ میاشت کې ورته تسلیم شوه او په کې ټول محصلان په عادي ډول خپل درسونه ته دوام ورکوي. خود وژل شوی محصلانو چوکی لا هم خالی خودل شوی. خاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانی د تیر مریض کال د سلواغ میاشتې په 25 نیټه پرانستل شو او هر ورځ ورته محصلان راځي خپل درسونه وایي. لنی کمرغه نوی جوړه شوی ودانی د محصلانو او استادانو د دې په هنځي د کارکونکو ټولې اړتیاوې پوره کړې دي.
محصلین او اساتید په هنځي میباش.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وی د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د بریډ یو بل طرح نیولای. ضیا الحق مرخیل د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت علي نومیږي چې په ابو سعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلی مرخیل په خبره لو نیول شوی کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بیګا 13 شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د چین ولسوالۍ د شنې لکړی سیمه کې هغه شخص نیولای دی چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې د پدمانی اتهام داده چې د کابل د پانتون د غبرید دی او د تراهانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې محل پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبر کوي چې مودي وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو 5 ملګرو سره پالنی ډول محاکمه شول. په دوی کې 2 تنه په اعدام او 4 نورې په اوږد مهالې بند محکوم شول. په همدې حال کې بیا حسیب وایي ممکن تر راتلونکي 2 میاشتو پورې د دې په خوټپونه خشي. خو د هغې ورځې ترخی خاطرې او د ټولګیوالو نشتون به هیڅکله هم د روح او ذهن آرام نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایشت سره نغښتې بولی. که څه هم تاریخ پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې لکه نوري نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نسته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو له لاس وهنو وروسته ډول ډول تبعیض ته د راپورونو پر اساس چې لمن وهل سوی ده. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي؟ روان پوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفریط شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوي وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاس وګرېوال ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوي د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق
خغل رفی پورستو یو کی د زنو تبیزی چلن هم د همدی بهرنی او د سیسو دوام گړي. خو تاریخ لیکون کې او د پهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پوری تړیا وای. په افغانستان کې د بیلا بیل واکمنانو د واکمنۍ پر مهال دول دول تبعیض تلمن وهل شوی.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس هم موږ بیلګه ګورو او کېدې شي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض راکم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري کچیر ته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي تفکر زیاتیږي مثبت رنگ راوړي او د دې ترڅنګ کولای شي په ټولنه کې او بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسيون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض سمتي تبعیض یو څه هوا ورته ورکړل شوی ده. دا اکثره د سیاسيونو د خوانه دا هوا ورکول کیږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي هغوی په دې تبعیض کې استعمالیږي. سره د
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهیږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تیری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډیره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکې ته کمه پاملرنه ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. هله د نوای کال مو په خیر پیل کړی وی. د دې ونی په خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د اسطورو په اړه راته غږیږي.
په زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالاتې وي.
د افغانستان په جنوب کې د موسیقي د یوې مشهوري آلی په اړه راپور لرو.
تقریبا نو داسې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی موږ جوړو داسې ورته وایي.
لا ځوان ممثل شفیع الله شباب سره مرکه لرو.
زه ویډیو کوم از ځان کې د سناره ولم چې زه تمثيل کوم. زه د سویم د کډغه مجلس کې دغه ناشتم.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کا تر پای را سره پاتې شي و به وري. جاپانی یا بینجو د موسیقي هغه آله ده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې ګڼ مینوال لري او رستربلی یا وریدونکو ډیریږي. په جاپانی یا بینجو د جنوبی ولایتونو ترڅنګ اوس په ډیرو نورو ولایتونو کې هم محفلونه تاوده وي. د موسیقي د دې آلې په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم.
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخته د جګړه زپلی هلمند په مرکز لشکرګا کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي. هغه لکلون رئیسی جاپانی چې په ځینو سیمو کې بنجو هم بولی د موسیقي دا حاله ژغوی او جوړوی. د موسیقي دا حاله په هلمند او روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوونکې هم لري. په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تود دی او خلک یې جګړو، بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي، خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپاني تود وي. د جاپانی جوړون کی سردار محمد وای که څه هم د کار بازار تھوڑ سوی خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ته به په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوي بارے بیا داخل کوتم کو اگر کان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مر جوړو دا چې وخت وایي نو تا وخت مر جوړو نو تا وخت وایي دا نو تقریبا دا چې د لزر سنولې دا زر نظر کړ دا چې کته شی چې بیا دې 15000 څلونیم زر
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نور ته هم د جاپانی ژغول شو دلای شي د جاپانی مینوال وایي جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه مخپورلا سالار د ورزګان ولایت اوسیدونکو یاو د جاپانی مینوال دی هغه وایي
واقعتم کو ګورو په جنوبی ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر ځغ سره راټولېږي موږ خپل پر دغه جاپانی د اله سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه د جاپانی اله موږ مخکې شل ملګری یا 15 ملګری به وو چې هر ځای به مو سره ناسو ولاړو نو موږ به دا د جاپانی اله ژغول هغه پامه مو یو په بله وو خو متاسفانه باید وایي چې زموږ ملګري اوس د جګړو له امله کم سوي دي ملګري مو د لاس ورکړي دي شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې دي
سندرغاری حبیب الله شباب وای نامنی یو پکوټو او حجرو کې د ناسمو شیرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د جیاجنوم بد کړی دی خو نو موري وای د بیر ته هڅه کړی چې د لال شو شیرونو سره ژوندې کړی چې د مینوالو په زړونو کې بیر ته ځای ونسی هغه څه چې شاید سردار محمد پر کاروبار هم شاغیزه وکړي سندرغاری حبیب الله شباب وای
پخالی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوي کې دوه درې سندري په جاپانی کې ځکولې چې ټولنه ولس لیواله دي دته چې دغه موسیقي ژغ واوري او دغه موسیقي کې سندري واوري نو بیا زم دته ارسو چې زم پکې وایم دا خو تر دې راځه پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقي رنگ داسې بدکړی و چې په کې ناوړه شیرونه ویل ناوړه شیرو څخه استفاده کوله نو په دې اساس باندې می بیا دغه جنیس میزي او فرهنګي کلتوري کاکړی ویل پکې چې وسغه په نړیوالو تلویزیونونو کې نشریږي او خلک تر دې راځه
دا چې ولې د موسیقي دیالې ته جاپانی وای دا مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپوښتل هغه وای د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دی جاپانی یا بنجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلګو به ژغول او ورسته د دې آلی په الهام خلکو دغه وطني آله جوړ کړه او د جاپانی نوم یې پرې کېښود د جاپانی په نوم د موسیقي نه یوازې په جنوبی ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغون کې لري په ځینو سیمو کې دې ته بنجو هم وایي دا له په ځینو سیمو کې لمنګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبي یا دریا سره یو ځای ژغول کیږي او سندرغاړي ورسره سندري وایي هغوی چې جاپانی ژغوي وایي د موسیقي دا له تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي
شفیع الله شباب د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکو دی خو اوس په پېښور کې ژوند کوي نوموړی ښوونځی د اقتصادي ستونزو له وجې په دریم ټولګي کې پریښی او له پلار سره یې په کارونو کې مرسته کړې. شباب اوس لنډې ویډیوي ډرامې جوړوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې ډېر کتونکي هم لري. شفیع الله شباب وایي د ده په څیر ډېر نور ځوانان هم شته چې د تمثیل استعداد لري، خو کورنۍ یا ټولنیز شرایط اجازه نه ورکوي چې دوی تمثیل وکړي. له شباب سره مو مرکه کړې، خو تر مرکې مخکې د نوموړي د یوې تمثیلي ټوټې لنډه برخه هم در اورو چې نوم یې د خلک به څه وایي.
چټی اخته د تاوی سمندک جنگ دوړو سره ویل تا په خو یې سره ګولې دې سر دې خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری د کی ولی نه بخي
د ما ژوند له سی وی په خلک بسوای
تا کوم دولا ولې خپه
ولا یار زویته نو کوز دا کړه دمر پیرا سره نه تاس ا د زمر پرابلم ورې دې په پخه کوم
چټی اخته ولی ورې زما په خو کنه ورې زې سکه
مغز کار کوي خلک بسوای
ولا سنډای مر د درې ملي پرانن چاور په راکار کړي اوس سلوختي در په افره نستا
چی شي اته مازغ کار کوي صرف د سرني خیراتونه سکه شي به ور پسی کوي
خلک بس وای
ته خیرات خلک لپاره کوي کې ثواب لپاره کوي
ثواب نه پاره
ثواب لپاره سکه جمعه تلار سه دوه رکعات نه په ور پسی وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلک دی وای کنه سیار سو وای وای بکنه خلک تی کلار کینی تاس ناس خلک دالی ونی سو نو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته؟ یعنی کومه انګیزه باعث شوه چې ته راشې تمثیل دې وکړې؟
شوق مې ډېر زیات ورسره، ما د عکسونو سره هم ډېر زیات شوق وم. بیا یو ما کامرا یادنه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې سره واخیست. سټین خو د کامرې راسره نه و، په خښتو مې ځان ته کامرا کېښوده. ما تر څه خاص یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیسې. کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ ته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباسه، بس غوږ ته مې ونیو. ملالو پلانکه یې داسې د واسه داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطانې په لانجه یې سره اړی کنه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. آخر کې مرتوز ګوره دا ولاکه ښکاري، داسې ښکار نه ده کول پکار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه، نو خلکو ډېر خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم. پوه شوې بس ما نورم مینو سره زیاته سوه، بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه. اوس بس دغه حد ته رسېدلی نو
د یوې ویډیو تمثیل دې کړه ته وکړې، چې یعنی ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه. دا ځونډې ګولم سعودي ته لګلی د دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې. الو ځونډۍ ګوله څنګه خې جوړې پخیرې؟ پیسې ته سره راولګه ورور، دلته تربرونو نه شرم ده، هغه نورو پیسې راولګه دي، پیسې راولګه. ته څه شي ته لاړې؟ سو قرآن ویلې خو پیسې راولګه کنه؟ ولې څه شي دربنې سوي؟ راځي رانه سه پیسې وګټه، پیسې تربرونو سره سیالي وکه سیالي.
ویډیوګانې چې جوړوي کیسه څنګه ورته پیدا کوي؟ یعنی خپله یې ورته لیک کې کنه نورې کیسې راخلي هغه تمثیل کوي؟
ویډیوګانې اکثر د ما داسې سي هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم. اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته. سیما یو ویډیو خو خنه سي کړم، ته اکثر ډیر خلک غیره لګي او ټو کراو لګي او غیره ولګي په دې ویډیو جوړه کا. ما وس سیما چی شو خو خنه یم، نه زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه، یا زه نه جوړوم. سی کوم ویډیو ما خپل خو خسي په خپل سوچ فکر منی جوړوم.
ډیر ځوانان نستا په چیر د تمثیل استعداد لري، په مجلسونو کې، د ملګرو په منځ کې، په کور کې تمثیل کوي، خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دی راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي.
بالکل او نیک ډیر خلک دسې آیا برته ښکاري. ما ته خپله په دې ډیر مشکل جوړ شوی کور کې، دا ویډیوګانې چې کله خلک کې مشهور شوم، ما ته کورنۍ لخوا هغه لخوا مشکل جوړ شوم. ما پرېښو دې ویډیوګانې، پلار ته به مې هر سړي ویل سو زوی دې وګوره دا کار خو مو پلار نیک نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې دسې آیا بوته ښکاري. نو باید ونه سي ګوره دې مونږ دا خلک سي دي کنه پردي سریالونه ګوري، نیمو نیمو شپو ورته ناسي بیا ما داسې ویډیو یې چې زنانه یم کته سې ماشوم ما سره ماشومان دي کینې زه به هغه کې څه بیا یې هغه وکړم د کار سړی کته سې او یو پیغام کې زما ویډیو د ما ویډیو یو ویډیو د 8 میلیونه کسانو کتلې ده چې په دې اتیا لکو کسانو کې هغه 1 لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبر عملي کړي نو څومره ښه کار څومره ښه خبره داسې یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کړي په اتیا لکو کې 1 لک کسان کوي به یم.
تاسو سره په اکثرو ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره او خپله دې روزلي؟
ماشومان مې خپلې کورنۍ ماشومان دي، هو خپله مې روزلي ماشومان. ته خو ما بېخي سوچ نه شي زه به ماشومان لکه اول ته ما خبره وکړه سي ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې خپله مې ځان د کیمرا ایښې وه ویډیو به ما کولې 2-3 ویډیوګانې ما دغسې وکړې. څلورمې ویډیو کې ما سوچ راغی د یو بل کس سره ضرورت و دوم کس ډیر ضروري په کارمل اوس په څنګه کې دی کې یو دانه ماشوم روان وي تر زوی مې په خپل کور کې را سره ده مر پیسې را وایه ما تل تر سره پوه شوې ما تکین ځان سره مې څنګه تکین او مل دې خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو مې وکړه په فیسبوک ته غبي خبر پسې خلکو خو خکر بیا مې ته هغه ځان سره په ویډیوګانې کې راوسته سم ماشومان وس تاغه ماشومان هم را سره یې وس مونږ
دا کار چې تای کوي څه ګټه در سوالې ده یعنی نن سبا خلک چې ویډیوګانې جوړوي پاغو ګټه کوي تا ته څه ګټه رسیدلې کنه
ګټه خو دا ګټه راته رسیدلې ته شکر الحمد چیرته دار خې عزت او قدر هم کیږي په درندست سر کې خلک راته ګوري چیرته دار دغه نه بل غټه ګټه چیرته ده یو د یوټیوب په هغه ورکی د اقتصادي ګټه شته دی نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې دي د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټه ماته نهسته شوقي کار کوم شوق مې ده
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال مجلسونو راخلی د سپینګیرو له کیسو یې راخلی چې هغوی څه وایي په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړی یعنې ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړی
ډېر کوشش شوی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي بد رواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه د یو هلک پلار وفات شوی ده ورور وفات شوی ده خپل خپلوان وفات شوی ده هغه سره مثال خبرې روپۍ نشته پیسې نه لري اوس هغه ته دا ضروري دي چې هغه ورپسې خیرات کوي خامخا هغه ورپسې خیرات کوي نو هغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته 2 ورپسې وکه څه خیرات خو ضروري نه ده اوس هغه به د 4 روپۍ هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړې هغه خپای زور سم ولې خپای وای ولا نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د سلویختي ده یا درېمه ده اوس پیسې سره سره نه څه خیرات وکم شانه به راکار کم څه د خیرات وکم ورور م ته خو دا ضروري نه دي چې خامخه خیرات ورپسې وکه تا سره نور کیسې مسته خو هم ډېرې شدید رواجونه ډېر راغدی مون کوشش هم دای شي ټولنې د رواجونو لږ سره برابر راغی یعنی
اصلاح
لکه غیبت مثال خبر وس زمون مو یو مجلس ناسی خام خدوی یو دیو بیچاره غیبت بکره شروع کی لګ نور د سی خصام خبر سره وکي نور وکي دا ودونو کی زین رواجو نه د خیراتونو کی زین رواجو نه تا په کتدی په ویډیو غاړي کې ست خلک ګوري نه خبرته معلوم دي نو
که تاته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکل شي نو فکر کوي دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د عقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ یو څه باکیفیته وي کمرا ویډیو ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسې له یو ځایه را پیل کړی د شوق کار مو کم امکانات و اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سي یا تاسو خپل د هڅه کړی چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي
د پښما ډیر هڅه کړی چې په لوړ کې پد کار وکړي زه سزا سپا خبر کوم دا ما سره اوس کومه کیمرا ده دا سزا ما نیم خور په خپل ټوله کې نیم مې چا کار سکری ما دا کیمرا په ځان ته واخیستله خا کیمرې دا نیم په ما چا نه کار سکړي دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستله یو ماما مې د په جرمنی کې د مایک او ډیر اول به ما ویډیوګانو غږ ډیر خراب وو یا غره ته څه پیسې راوړل غلی لکه زه خو دا کوشش کوم په پیسې اول ما دا ما وځ دا یوټیوب چینل نه پیسې راغلي خا کیمرا ځان ته خلم خو کیپیت بخیسی دغه بلا خیډه رو بخیز مونږ مثال خبر کامری او دغه سیستم برابر سی خو بیا د خې بس وس په دغه من کار شروع کړی غاول نم شي خېستی په دې وس شروع نه
تمثيل لچرت زده کړ چا درو خو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه درو خو دلی زه سه ویډیو کوم از ځان کې د څه نه راولم چې زه تمثيل کوم زه سه وایم دغه مجلس کې دغه څه ناشته ما پوښې دا ما خپلم دغه ټیپ دی ته
اوس که یو لنډ تمثیل بلم راته وکړي داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل د خلک یې ډېر زیات خوښي ده ما دغه لفظ هم خلک ډېر کې خوښي کنه چی شي غونچه ګل ته هم خدای موټر ورکړه اپازه یې والا کې موټر ته شوي هغه ته هم خدای موټر ورکړي مونږ ته خو خدای ولې موټر نه راکوي شي هغه ته خدای موټر ورکړو توبه توبه
ستاله تجربه نور ځوانان څه استفاده کولای شي یعنی دوی باید څوکي هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړې دوه لپاره او هم د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي
را دي شي ځوانان ته خو په کار دي شي ورته څوک لري کنه اس یو نیم خو یې شي چې خبر په ځان رشخان ویل دی هغه خو نه خو شي چې ورته یې کولای شي هغه دی بالکل درا شورته ما ته ډیر کسان وای ما ویډیو کې سره واخلم ویډیو کې سره واخله زی ګورم چې چا کې ورته ګورم ما یو الک تزان سره مې راخېستی سو ویډیو غاڼه کې د ما سره نه ویډیو غاڼه کې ما نه پومرم غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیو غاڼه کې ځان سره واخسته غو وسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص ک لکه ما را وسته دي ته چا کې ورته یې زیم را ولم په کار دی کولی سی ورته یې کې ولی نه دا خو یو چاته به سبق هم کې هغه کېږي داسې پالتو ویډیوګان نه شي مطلب ویډیو داسې یو چاته خصوصي اصلاح یو سبق کې ورسېږي لکه ډېر سوچ فکر ورته په کار داسې خو نه داسې یو خندول دي خندا خو پوهېږي هغه یو نیم کلي کې یو لیوانای پوهېږي ټوکې شروع کړي ګاډې وړې خبرې کوي یا نور خلک هم ته خاندي دا خو داسې خو نه ده یو خندول ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو څه شي اصلاح مسیج خو ته ورکي یو پیغام خو ورته ورکي کنه داسې خو نه داسې یو خندول دي
جراس ادبی جرګه لا تیرو ډیر شو کلونو راهیسه په کراچۍ کې فعالیت کوي چې کتابونه چاپوي او فرهنګي غونډې کوي جراس ادبی جرګه اوس په کراچۍ ښار کې د لیکوالو د راټولېدلو او لنور ادبی ټولنو سره د اړیکو په مرکز بدل شوی زموږ همکار صالح محمد صالح د جراس ادبی جرګې لې وتلې غړي امان افریدی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې چې په کراچۍ کې نن سبا فرهنګي فعالیتونه څنګه روان دي
کراچی ډیر ستر خار د دنیا د پښتنو هم د ټولو ستر خار دی تلویخ ټول کو نه بالا پښتانه دلته مشته دي ننم کسو ګراشي د دې خاورې اصلي باشندگان چې کم دي هغه قدر کوي او دلته خپ عزت سره روزي ځان ته پیدا کولی شي د ادب چې کوم پوزیشن دی پښتو ادب هغه ته هم خوشلګاو ټولنې دي چې هغه کار کوي زه په زه خپل سانتیاو مطابق چې کوم مزه کې څو کسان شاعران دیوان راټول شي نو ټولنه جوړ کیو د وشلو نو سیوای ادبی ټولنه زما تعلق چې د هغه د کراچي جرس ادبی جرګه بین الاقوامی شهرت لري او ریاست تسلیم دی له وبخیا په دې دنیا کې نشته کې اثر افریده دی الله ژوند لري او نور ملګری څوک پښتونخوا کې دي څوک د ملک نه بهر دي دا غیوا مضبوطه اداره جوړه کړې ده ډیر فیس ته نه رسیدلې ده پښتنو ته په ادبي حواله باندې نه په دنیا کې تاسو کته شي پیژنې بهم رحمان بنیره جرس پیداوار ده ظفر صافی ده جرس ادبي جرګه ده چې تنظیم ده نظم ضرور لري خو اداز نظم لري چې دام ریکارډ ده داغه عہدیدار نشتا
آیا جرس ادبی جرګه یا نور ادبی ټولنې چې تاسو ویل شمیرې په کراچۍ کې شاوخوا شلو تر رسیدي په نور ایالتونو کې یا نور هیوادونو کې له فرهنګي او ادبی ټولنو سره اړیکې پالي
ربط خو ضرور شته پښتانه چې چرته دي د ټولنې او د ملګرو انفرادی طور باندې اجتماعي طور باندې په دواړه حوالو باندې ربط لرو ز افغانستان ملګرو سره یورپ کې امریکا کې چې کوم ملګری دي دا غي سره ټول سره د جرسه د بجرګې او د جرګې د ملګرو انفرادی رب شته د جرګې کوم کار او زیار ده هغه جوته خبره ده ټول دنیا فرنګي ملګری ټولنې پیسې ته د ملګری انفرادی تورم پرابت کیږي څه اوسم زمونږ کیسر افریدی یو کتاب غالباً لکھ لوری تنقیدی مضامین دی مکالی دی او سیریزی دی مختلف کتابوں لاغی مجموعہ دا افغانستان نعمت اللہ صدیقی چاپ کلا پیخور افغانستان ننگرہار کابل پورے تعلق ساتو پوڑم دا ہر میشتی پوڑم بھی اتوار دا جرس دا بی جرگی اجلاس بھی اور زین وقت پتہ دے زمونگ دا سے اگر نشتے دفتر نہ لرو دلتے پارک دے پارک کے کینو عوامی زید ہے مسائل کی پابندی نہیں اور نہ چاہے احسان بھی روان دے
تاسو خپل هم شعرونه لیکي او لیکنی کوي او په ټولنیزو شبکو کې خبروي هغه فرهنګیان چې تاسو ترڅنګ په کراچي کې فعال دي څه ستونزې لري او څومره فعالیت ته زمينه برابره ده
سل په سلا مزدور کار دي مهنت کش دي طاهر افریده روزګار استیبل شو دی ډیر ښه ٹرانسپورٹ کار کئی آگے شروع کرے دا خو طاہر صاحب چاول اول کرے اور آگے ٹیکسی وہ چلاول مزدوری کرے دا باقاعدہ روزانہ ٹیکسی چلاول ہے دے محنت کرے دے اور پتہ کا حساب مانے آگے یو ادارہ اسٹیبل کرے دا بل طرز ہوئے وہ پارٹنرشپ درے خونے میں بلا مثال بد ریاست تسنیم واخل مالا پک دیو بخی آگا جس پولیس کی نوکری کرے ہو کانسٹیبل ہو کانسٹیبل برتی شو ہے پولیس کے کلا مر شو اللہ دیو بخی نو آغ وقت میں آغا پا آغا او دے بانے کانسٹیبل بانے کانسٹیبل واغے نا اولدار نشو صوبیدار نشو دا حکومتی سطح بانے زمون سرا مرستے ننکی دو برابری دی علاقے میں داسی دی چے حکومت اکثر ترقی یافتہ کارونا ڈیولپمنٹ کارونا چی دی آغا دیر کم کی گی کس پروگرامی یا دا لگا غنی خان په حوالہ سے پروگرام کو یا خوشحال خٹک یا رحمان بابا آرٹس کونسل مونږ لپاره سہولت فراہم کړي او زیرا کړي او اغل تم پروگرامونه ډیر شي کړي دي کو
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول استوری که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئنو چې کېدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابې دي لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خود عقلی او بیا تجربوی معرفت دورو استوره شاته پرې خوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هرڅه وبیني تجربه کړي او بیا باور پرې وکړي که څه هم د اوس زمانی انسانان په استورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کیږي د استورو په اړه مو لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنی کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې لطالاندې نه وډار شو یو زل کله چلمر رو خود تعجب وک چه دات سده شپا او تیاره ده ده پار پسر پوره وچ وڈار شو باد ورته جالبه و دغه ټول پدیده چې د ذهن یې تر د بهر مصروفاوه د اساطیری قدرتونه ښکارېدل. د همدې لپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه یې اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتی باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتی باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کړي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي دا اول په اساطیری بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي فلسفي حالت ته ځي، او لغ نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیمه او بډایه اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونان، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر در اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلم کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک،
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک چې مونډلی دی په کان یې وشتلی خلک. دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري. دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري. د سترګورو ډلی ډلی دی وتلی خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک. تشنه آسمانه ګیلمنې چغې ماستوه. تشنه آسمانه ګیلمنې چغې ماستوه. داسې یې ډیر د بل په تور دلته وژلي خلک. دلته چې راغلې نو د رحم تمه مه ترې کوه. دلته چې راغلې نو د رحم تمه مه ترې کوه. د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستیو شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوې درتا دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ چاپرے دے شرم والے جذبے کرتا تمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے استرگو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے
Baby.